السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2023 کال د فروری د میاشتې 8 نیټه ده. ملیحا میر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایز او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ هفتهوار پروګرامونه د نړۍ رنګونه او پرګنې لرو. خو اول خبرونه له منور شانه اورو.
د خبرونو سرټکی نن د مشال خان د وجنې په مقدمه کې فیصله واورول شو. امریکا وایي که پاکستان په خپل خاوره د وسلوالو ډلو پر ضد دوامدار ګامونه پورته کړي نو مالی مرستې بحال کېدلی شي. او د شام پوز وایي نن د اسرائیل جنگي جازونو د مشق سره نږدې پوځي مرکز باندې هوایي بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان رسنۍ خبر ورکوي چې نن په هری پور کې د ترهګرۍ ضد ځانګړي عدالت د مشال خان د وجنې په اړه د مقدمې فیصله واوروله. په دې اړه نور تفصیل لا هم مخې ته نه دی راغلی. د مشال خان د وجنې په تړاو 50 کسان په هری پور جیل کې دي او له 50 زیاتو په دې مقدمه کې ګواهی ورکړې ده. په دې مقدمه کې د مشال خان د وجنې ویډیوګانې هم عدالت ته ښودل شوې دي. مشال خان تیر کال د اپریل په میاشت کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د قهرجن زده کوونکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور ووجل شو، خو وروسته د پولیسو تحقیقاتو څرګنده کړه چې نوموړی بې ګناه و. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وجنې خلاف د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او نور ځایونو د پښتنو ځوانانو احتجاجي ناسته نن په 8 ورځ هم دوام لري چې ځینو مشرانو یې تیره شپه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره ملاقات کړی خو وایي څه نتیجه یې ورنکړه. بلخوا تیر ماښام د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي دغه احتجاجي ناستې ته وینا وکړه. وی ویل
څنګه دهشت ګرد روغ مسود دی ولې کنه کوي روغ وزیرستان دی کنه کوي بچواشي کنه کوي د شمالي وزیرستان مارکیټ خو نو دهشت ګرد د شمالي وزیرستان مارکیټ چې وزر دکان په کښیو تاسو میدان کوي کزما بچان بچي عدالتونه ستا وره ولا په ثابت طریقه پانسي.
بلخوا د تعلیم مبارز ملالی یوسفزی تیره شپه په یو ټویټ کې په اسلام آباد کې د پښتنو ځوانانو د پرام نه احتجاجي ناستې سره خواخوږي ښودلې او وزیر اعظم د پوز مشر او چیف جسټس ته یې د فاټا خیبر پښتونخوا او نورو سیمو د ځوانانو د غوښتنو زر تر زره نوټس اخیستلو اپیل کړی دی. دغه ځوانان غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود وژونکو ته د سخته سزا ورکړل شي، له درکه کړل شوي پښتانه دې ومندل شي او قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود نن په پیښور کې میډیا ته ویلي د مردان د اسما په پیښه کې ککړ تن یې د وینې د ټیسټ په بنیاد نیولی دی. مسعود وویل دغه یو 15 کلن هلک دی او د اسما په خپلوانو کې راځي. نوموړي دا هم وویل دغه تن د خپل جرم اعتراف کړی دی. د روان کال د جنورۍ په 14 د مردان په ګوجرو ګړۍ کې د اسما په نوم یو 4 کلنه ماشومه ورکه شوه چې مړی یې په سبا د ګنو په پټي کې وموندل شو. د پوسټ مارټم ریپورت کې څرګنده شوه چې په دغه ماشومې جنسي تیری شوی و. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي تیره شپه میرعلي کې ناسرګند وسلوالو د امنیتي سرتیرو په ګشتي ډلې ډزې کړې چې پکې 2 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د پیښې په وخت د امنیتي عسکرو ګاډی د میرعلي ایدک په سیمه کې روان و. د چارواکو د وینا تر مخه بریدګر له پیښې وروستو تښتېدلي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي. د ضرب از په نوم د پوځي عملیاتو وروستو شمالي وزیرستان د پوځ تر کنټرول لاندې راغلی او 90% نه زیات کډوال هم خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي. د تیرې شپې د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر عبدالله وزیرستاني منلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیات روسا داسې ثبوتونه نه ویني چې پاکستان په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو د غوښتنې په اړه څه کړي دي. جان سلیوان 13 ورځ د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل واشنگټن د پاکستان سره د همکارۍ ګټې مني او دا هم مني چې د پاکستان ولسو امنیتي عسکرو یې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو په کار ده چې له پاکستانه وسلوالو ډلو ته د ځایونو ورکولو په اړه پوښتنه وشي. جان سلیوان زیاته کړه که اسلام آباد د واشنگټن د اندېښنو لری کولو لپاره دوامداره کار وکړي نو ممکنه ده چې د مرستو ځنډ یې لری کړل شي. تیره میاشت امریکایی حکومت له پاکستان سره تر هغې د امنیتي مرستو ځنډولو اعلان کړی و چې دغه هیواد په افغانستان کې برید کوونکو افغان طالبانو حقانی ډلې پر ضد پرېکنده کاروي ونه کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ځنډ تر دوو اربو ډالرو مرستې پورې کیدی شي. بلخوا اسلام آباد دا تورونه ردوي چې ګنې په افغانستان کې بریدونو کوونکو وسلوالو ته یې پټنځایونه ورکړي دي. د شام پوځ وایي نن د اسرائیل جنگی جازونو له لبناني فضايي حدودو راکټونه ویشتلي چې پکې له دمشق سره نږدې پوځي مرکز په نښه شوی دی. د شام سرکاري ټلویزیون یو بیان کې دغه هوایي بریدونه د اسرائیل لخوا د نوي جارحیت په توګه یاد کړل خو نور تفصیلي ورنکړ. اسرائیل په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. د شام ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو لخوا د یوې میاشتې نه کمه موده کې لګول شوی دا دویم الزام دی. د جنوري په نهمه هم شامی پوز په اسرائیل تور لګولې وو چې اسرائیل له دمشق سره نږدې کلیواله سیمه کې په پوزي مرکزونو میسایل نه ویشتلې دي. او بل خبردا چې یو ایرانی نژاد امریکایي باقر نمازی چې په ایران کې قید دی د صحت د خرابوالي له وجې د لږ وخت د خوشي کېدو وروسته بیرته جیل ته لیږل شوی دی. د هغه وکیل جیرید جینسر په یو بیان کې ویلي د ایرانی حکومت د یو میډیکل اگزامینر د وینا باوجود د یو اتیا کلن نمازی د تهران ایون جیل ته د لیږلو فیصله د مرګ له سزا سره یو شان ده. نمازی د قید په دوران کې اپریشن هم کړی. وکیل وایي د هغه د خراب صحت له وجې دوی غوښتنه کړې چې د جیل نه د هغه رخصتی دی دایمي کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د څلورو ورځو د رخصتۍ وروسته د هغه بیا جیل ته لیږل مایوس کوندي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن په هریپور جیل کې د ترهګرۍ ضد عدالت مردان وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې فیصله اوروي معلومات ترکوو. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاج کوونکو سره ملاقات کړی دی خو د درنې منتظمین وایي احتجاج به جاري ساتي.
جرګې وویل چې کوم ملکانو چې مونږ به د درنا رسم الکوي کوشش وکړه مطالبات کوو نو منل شوی بیا راوغواړو. مونږ ورته وویل چې مونږ درنا نه ختمو یو هفته پورې مونږ ناسي چې مطالبات پورو چې بیا ولاړ شو.
په خیبر پښتونخوا کې هنرمندان ولې په نښه کېږي په کارپوهانو له خولې به یې واورئ.
په خیبر پښتونخوا کې شدت پسندۍ او شدت پسند رویو ته ډېر فروغ ملو شوی دی. کم از کم داسې نه وه دا اوس څه دي په هر یو څیز خپله طریقه وه.
په اونیز پروګرام پرګنه کې مو د مذهبي هماهنګۍ موضوع باندې خبرې کړې دي.
کله چې موږ د انټرفیت هارمونی خبره کوو دې کې د ریلیجن کمپیرزن نه دی پکار انډرسټانډینګ پکار دی. خو زموږ ټیکسټ بک کې موږ اګنور کوو چې موږ سره د بل ریلیجن خلک هم اوسېږي.
پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن د خیبر پښتونخوا په هریپور جیل کې د ترهګرۍ مخنیوي ځانګړي عدالت مشال خان د وژنې په اړه د مقدمې فیصله اوروي. د مشال خان وکیل فضل خان وایي دوی تمه لري چې له مشال خان سره به انصاف وشي. د ده په خبره په دې پیښه کې 50 تورن کسان نیول شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د مشال خان د وکیلانو ډله د جج په کردار او د اورېدنې په طریقه هیڅ شک نه لري خو پر فیصلې د ناخوښۍ په حال کې دواړه غاړې د اپیل حق لري. نور تفصیل اسرار عالم مومن نورو.
د هریپور جیل کې د ترهګرۍ مخنیوي ځانګړي عدالت کې نن د مشال خان د وژنې په اړه د مقدمې فیصله اورول کیږي. د مشال خان وکیل فضل خان وایي چې پر کومو کسانو څه ډول تورونه دي نو هم د هغې مطابق به هغوی ته سزا اورول کیږي.
دا خو بجی عدالت ته چې کله دا ملزمان حاضر کی ځان ته دا فیصله به هغې ته اورېدل کیږي. نو تاسو چې پته ده 50 ملزمان دی موجوده وخت کې په هریپور جیل کې بندیان دي. دا به عدالت ته پیش کیږي او هغې ته به دا فیصله اورېدل کیږي او سره به بیا هغې ته کم اپیل ټایم یې اب ورکړل کیږي. ورته به وینا کیږي چې دغه عدالت په دې فیصله رسېدلې دی که تاسو اپیل کوئ د هغې ټایم. نو دا به انشاءالله امید لرو چې داسې غرمې نه وروسته به دغه فیصلې نه خلک بیا خبر شي. د خیر څوک چې د مقدمه کې بندیوان دي هغې ته به اورېدلی کېږي. کوم خلک چې پکې ککړ نه دي یا بې ګناه ثابت شوي دي هغې ته به د رهایۍ حکم کېږي. کوم چې ګناهګار دي هغې ته د هغې د کردار مطابق چې څونه سزا ده هغه به ان شاء الله امید دی چې په کار دې داسې وشي.
په 2018 کال کې د جولای په میاشت کې د مشال خان د کیس اوریدنه د هغه د پلار محمد اقبال په خواست د پېښور ستر عدالت د مردان څخه د هریپور زندان ته د وړلو امر وکړ. مشال خان پلار محمد اقبال د عدالت څخه غوښتنه کړې وه چې په مردان خار کې مشال خان وژل شوی او دغلته اوس د مقدمې اوریدنې لپاره د هغه او د کورنۍ د نورو غړو ورتګ له خطره ډک دی. د 2018 کال د جولای میاشت راهیسې تر د روان کال د 28 جنوري پورې په هریپور کې د دې مقدمې هره اونۍ دوه اوریدنې ترسره کېدلې او همداراز د جنوري په 28 د جری او بیانونو نه پس ټول شهادتونه پوره شول او جج فیصله د نن ورځې پورې خوندي کړه. د مشال خان وکیل فضل خان وای چې د او نور وکیلانو ملګرو یې خپل کیس ډېر په ښه طریقه وړاندې کړی او عدالت ته یې ټول ثبوتونه ورکړي.
په دې کیس کې اوس پورې تقریبا 250 شاهدیان یا چې ګواهان تاسو ورته وایي هغه پیش کړی شوي دي عدالت ته. ټولو نه اهم په دغه کیس کې د ویډیو ویژوال چې کوم ورته وایي د کیمرې په سترګه چې کوم شهادت ریکارډ شوی دی کوم ته چې موږ ډایرکټ ایویډنس وو هغه پیش کړی شوی دی. د هغې فورینزیک لیبارټری نه تصدیق پیش کړی شوی دی چې دغه ویډیوز چې دي دا په حقیقت باندې مبنی دي. نو هغه ویډیوز کې کوم ډېر زیات ښکاره شوي دي دا ملزمان څرګنده شوي دي او دغه ټول شهادت چیرې د عدالت وړاندې شوی دی.
مشال خان چې تیر کال په عبدالوی خان پوهنتون کې مذهب تر سپکاوي به تور وجل شو په هغه وخت کې د عبدالوی خان پوهنتون یو ښوونکی او د مشال خان استاد ضیا الله همدرد وایي چې هغه تمه لري چې مشال خان ته به انصاف ورکړل شي. د ده په خبره ځکه چې یاد تورونه په مشال خان تر مرګ وروسته لګېدلي.
ما چې کوم مشال پیژنده کنه او یو چې کوم مشال پیژنه هغه یو بهترین انسان یو بهترین مسلمان یو بهترین طالب علم وو.
یادوي چې 2018 کال د اپریل په 14 نیټه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلوګر زده کوونکو مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وجلو خو وروسته د حکومت او تحقیقاتي ډلې وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه وکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د نکیب مسعود په وژنه تورن د پولیسو پخوانی افسر راونوار د نیولو لپاره به ټول وسایل په کار راولي. شاهد خاقان عباسی تیر ماښام په اسلام آباد کې د پښتنو جرګې له مشرانو سره خبرې وکړې او ویل چې په وزیرستان کې به د نکیب مسعود په نامه یو کالج هم جوړوي. بلخوا د پښتنو احتجاج کوونکي استازي وایي چې تر هغې پورې به احتجاج ته دوام ورکوي تر څو د دوی ټولې غوښتنې نوي منل شوي او دوی ته په لیکلې بڼه ضمانتونه نوي ورکړل شوي. نور تفصیل
په اسلام آباد کې د پښتنو درنې مشران وایي چې له پاکستاني وزیر اعظم سره یې بیګا ناوخته شوي مذاکرات ناکامه شوي دي. علمزیب مسعود وایي د پاکستان وزیر اعظم ورته وویل چې د نقیب مسعود په وجنه د تورن راو انوار لټون روان دی. همداراز پوسټ به وایي چې قبایلي سیمې له ماینونو پاکې کړي او په جنگ کې وژل شو خلکو ته به معاوضه ورکړل شي. خولمزیب وای چې د دوی د تحریک بنیادی هدف د نقیب مسعود په څیر د لادرکه سلګونو پښتنو موندل دي.
چې دا چې کوم لکه نقیب مسعود دا رنګ په زرونه خلک د موږ داسې وای خاصتر شو او بیا قتل شو دا شای په چارو چې بند شي او چې څور موږ مسنګ پرسن دي دا په چارو چې عدالتونه ته پیښ کیږي دا رهاشي خو هغه چې کومه دا خبره وکړله چې دا باندې دا خو جوډیشل نمبر د کمیشن یو جوړ کړی دی چې مقصد ابدا دا شایدا هیرینګ کوي نو تاسو بیا به هغه باندې بنیاد باندې دا تاسو به سره تاسو تعلق لري سي موږ چې هغه کومه ته پاته دا او په زرونه کې څونه اوس هدي ورته خو یکی به هم د چار نه وکړله.
په اسلام آباد کې د قبایلی او پښتنو ځوانانو احتجاجي ناست یو بل مشر الله نور ننګیالی بیا وایي چې بیګا ځینو قبایلی مشرانو له وزیر اعظم سره تر ملاقات وروسته د درنې ختمولو اعلان وکړ چې پرې ځوانان بلوشول خو د دواړو خواو ترمنځ په تاوتریخوالي کې څه مرګ جوبله رامنځته نه شوه.
اگر نن موږ د خوانه سو څه ځلګا شروع وه بیا دوی څه داسې اعلان یو کس راوسته او شتج تاسو مثال موږ د پرله دا پرله چې احتجاج ختم کړو نو اگر چې ځوانان خبر شو چې کالور خرڅوي ملکان دي او پانه به چې څوره ځوانان دي کسان راغلي وو د منظور سره ملګري وو د کراچۍ نه څوک راغلي وو دغه ټوله فیصله دا وکړه چې زموږ احتجاجي لاریون پر لس با تر هغه بر دوام لري چې څو به مذاکرات پر ریټن شکل کې کامیاب شوي نه وي لیکل نه وي.
همدارز درنې یو بل مشر مجاهد وزیر بیا وایي چې نن به دوی بیا جرګه کوي چې پکې به د درنې جاری ساتلو یا ختمولو پاړه پریکړه کوي.
جرګه ویل چې کوم لکانو چې مونږ به د درنا بس ملکوي کوچې سوپرا مطالبات کوونه منو شو بیا راوړو ټیک دا اوس منظور مونږ خپل ځوانان ګوهی هو د تاسو سوای مونږ ته وایي چې مونږ درنا نه ختمو یو هفته پر مونږ ناسي چې مطالبات ورو چې بیا ولاړ شي او ارمی چیف سره د مونږ ملاقات وشي چې مطلب ارمی چیف مونږ ته سولې ټیراک بس بیا ټیک دا
د فروری لومړی نیټې څخه د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه اسلام آباد ته ورغلو پښتنو ته پرون نو وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان هم وینا وکړه. محمود خان په درنه کې په موجود ځوانانو د پور امن پاتې کېدو هم هغه وکړ.
برګر ته دا وایم چې زه ځباتي نه ری نه کوم شروع باندې سوي دا د لشکر په ترتیب په تنظیم په قرار په ویوري ترڅو بیا یې خپل حق دا به د خدای سره واده کړو چې یا ربا موږ ته داسې توان مه راکوئ چې موږ د بل په کور نه نوځو د بل سره ظلمو لیکن الله پاکه موږ ته اتفاق راکړي اتحاد راکړي خپل حق نه پرېږدو دا به واده کړو هر سړی به لاس چې کوي خپل حالت نه کړو خپل حق غواړو روایه غواړو د اسلام له لارې غواړو په جلسه یې غواړو په جلوس یې غواړو.
یاد وی چې د جنوري په دیلسمه په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان له ترګرو سره د تړاو په تور د پولیسو لخوا وجل شو چې د سند حکومت لخوا تر پلټنو وروسته نوموړی بې ګناه ثابت شو. د نقیب مسعود د وجنې تور د کراچۍ پولیسو په یو پخوانی چارواکي راو انوار دی. له دې وروسته د جنوري په 26مه مال ډیر اسماعیل خان د قبایلي وګړو او پښتونخوا ځوانانو لاریون پیل شو او د بنو کوهاټ پیښور چرسدې مردان او صوابۍ په ګډون یو شمیر خارونو کې یې مظاهره وکړې او د فروری په لومړۍ نیټه یې په اسلام آباد کې درنه پیل کړه چې نن په اووم ورځ هم روانه ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د مردان د سلور کلنې ماشومې په وژنه کې ککړ ملزم یې نیولې دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر پرون ماښام له میډیا سره په خبرو کې ویلي چې ملزم د خپل جرم اعتراف کړی دی چې د ماشومې یو نږدې رشتہ دار دی. اسما د روان کال په جنوري میاشت کې اول لادرکه شوه چې یو ورځ پس یې مړې له پټو وموندل شو. په دې اړه تفصیل لرو. د خیبر پښتونخوا پولیسو تایید کړی چې د مردان په ګجرګړې کې د سلور کلنې ماشومې اسما په وژنه کې داغه یو رشتہ دار ککړ دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی صلاح الدین محسود پرون ماښام له میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د اسما یو 15 کلن رشتہ دار د خپل جرم اعتراف کړی دی. تر دې مخکې د نهې په ورځ ناوخته د مردان ناظم حمایت الله میار مشال ریډیو ته ویلي ول چې د اسما د وژنې او جنسي تیرا کې سره په تړاو پنجاب ته د خواوشه 1000 کسانو د وینو لیږل شو نمونو نتیجه راغلې ده چې له مخې یې 2 کسان نیول شوي دي. پولیس وایي ملزم د اسما په کوڅه کې اوسېدو او په یو ریسټورانټ کې د ورځې په حساب نوکری کوله. د پولیسو په خبره د غالک اسما یوازې ولیده چې پر هغې د جنسي تیرې کوشش وکړه او وروسته بیا ووژله. د روان کال د جنوري په 14مه په مردان کې د اسما په نوم ماشومه ورکه شوې وه چې مړې بیا د جنوري پر 14مه له ښاره بهر د ګنو په پټي کې وموندل شو. د پوسټ مارټم رپورټ کې څرګنده شوه چې پر هغې ماشومې جنسي تیرې شوې وه. د اسما د کیس پلټنو په لړ کې مخکې د خواوشه 1500 کسانو د وینې نمونې لاهور ته لیږل شوې وې. د پاکستان چیف جسټس د قصور د اتکلنې ماشومې زینب د جنسي تیرې او وژنې پیښې په شان د اسما د کیس هم از خود نوټیس اخیستې وو. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې ساحل په خپل کلنی رپورټ کې ویلي په 2018 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره 3109 د جنسي زیاتی پیښې رپورټ شوې دي چې پکې د ځینو تعلق له خیبر پښتونخوا سره وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر پښتونخوا کې یو ځل بیا پر هنرمندانو بریدونه ډیر شوي دي او په یو تازه پیښه کې په مردان کې د سټیج فنکار او سندرغاړي سنبل وژل شوی ده. د پښتنو په ټولنه کې د هنرمندانو ژوند ولې د دومره دړکو او خطرو ښکار شوی دی؟ نور حال د شاهین بنیری په دې رپورټ کې واوري.
د خیبر پختونخوا په مردان کې د روان میاشتې په دریمه نیټه د سټیج یو فنکارا او سندرغاړی سومبل هغه وخت په خپل کور کې ووژل شوه کله چې هغې د دریو وسلوالو کسانو سره د هغوی په یو محفل کې د ګډون نه انکار وکړ. د سومبل سخر میر بادر ای پی خبری اجانس سره د خبرو په وخت د پیښې په اړه صدا سي وویل. پولیس وایي په دغه اړه راپور درج کړی دی او په جرم کې د ککړو کسانو په لټه کې دي. د دین وړاندې هم په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان کې د پښتو ژبې یو شمیر هنرمندان په نخښه شوي دي. په دوی کې ځینو د دړکو او بریدون لویرې خپل وطن هم پریښې دي او بل خوا کډه شوي دي. په هنرمندانو د بریدونو په شا څه دي؟ په دغه اړه په پېښور کې د هنرمندانو د حقونو یو دفاع کوونکی قمر نسیم وایي چې هنرمندان د ټولنې یوه کمزورې طبقه ده او همدغه وجه ده چې خلک پرې بېله سویرې بریدونه کوي. نوموړی زیاتوي،
خیبر پختونخوا کې شدت پسندیت او شدت پسند رویو ته ډیر فروغ ملو شوی دی. په تیرو ډیرو کلونو کې په موزیک او ډانس جرنلیزم د دې یو کریمنلایزیشن شوی دی. زمونږ په معاشره کې معاشره کریمنلایز شوی ده. که وګورو نو په دې معاشره کې داسې تعصب او نفرت او چې کوم دی نو د دې ډیر زیات ځای پیدا شوی دی.
د مذهبي سغدريزي خوريدل په خپل ځای خو یو پښتنه دا هم دا چې آیا د پښتنو ټولنه هنرمندانو له هغه عزت ورکوي کوم چې داغي حق دی؟ د کلتوري چارو پوه او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د پښتنو په روایتي ټولنه کې هنر او کسب ته ډیر عزت ورکول کېده، خو د سماجي او کلتوري جوړښتونو د ماتېدو سره د هنرمندانو ژوند د عدم تحفظ ښکار شوی دی.
د سوات چې کوم ریاست و کنه باغی کې چې دین وته ډیر ښه تحفظ حاصل او لکه د پرزان لزای او والی سیب په دور کې وغی ته بټول فیسیلیټیز وته عمر کړی. دا هم نشم ویل چې کوم معاشري چې کوم لیډینګ کلاس دا غي په شان عزت وته حاصل او کم از کم دا سي نه ودا اوس څه دي هر یو سیس خپل طریقه و دا قدرونو چوکاټ چې دی مات شه او دا سي سره چې دین او مونږ د ګلوبل ویلیج جمعې شو زمونږ خپل تهذیبي چې کوم نریټیو و نو هغه هم خراب شو
د فری میوز په نوم د هنرمندانو د حقونو د دفاع نړیوال ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ترهګرو په بریدونو کې له 1500 ډیر د موسیقي دکانونه سوځول شوي دي او په ځانګړې توګه ښځې هنرمندانې د خپلوانو لخوا د تشدد ښکار شوي دي.
د شاهین بنیری رپورٹ تاسو اوریدلو. په پاکستان کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون یو بل سیاستوال هم د عدالتونو پر سپکاوي تورن شو دی. سپریم کورٹ له تلال چودھری غوښتي چې د ججانو پر ضد دی د کړو خبرو سپیناوی وکړي. تر دې مخکې د دې ګوند ځینو نورو سیاستوالانو ته هم په دې اړه نوټس جاری شوی. د قانوني چارو پوهان وایي هیڅوک باید د عدالتونو د فیصلو سپکاوی ونه کړي او عدلیه هم باید له داسې عمل ډډه وکړي چې په کردار یې پوښتنې راپورته کړي. بشیر کوخ په دې اړه رپورٹ جوړ کړی دی.
د پاکستان سپریم کورٹ د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو بل مشر غړي د کورونو چارو وزیر مملکت تلال چودھری ته د عدالتونو د سپکاوي په تور نوټس جاری کړی دی. سپریم کورٹ د فروری په شپږمه چودھری ته حکم وکړ چې د فروری تر 13 پورې په دې اړه خپل جواب جمع کړي. تر دې مخکې سپریم کورٹ د مسلم لیگ نون سینیټر نهال هاشمی د 15 کلونو پورې پر کومې سرکاري چوکۍ له کاره منع کړ. د عدالت د پریکړې تر مخه نوموړی به یو میاشت قید وي او 50,000 روپۍ جرمانه به هم ورکوي. پر هغه هم د سپریم کورٹ د فیصلو د سپکاوي تور و. تلال چودھری د جنوري په 20 تاریخ په جړانواله کې وی جلسه کې پر عدالتونو نیوکې کړې وې چې ولې یوازې د مسلم لیگ نون سیاستوال هدف ګرځولې دي. دی وای دا د خلکو عدالت دی، دوی یې نه مني، دوی ته هم نوټس ورکي. د دې خلکو توهین شوی دی. میا صاحب نواز شریفه دا قاضیان له عدالتونو لری کا، دوی انصاف نه کوي.
یہ انصاف نہیں دیں گے.
تیر کال دا سپریم کورٹ لخوا نواز شریف دا وزیر اعظم له چوکۍ لری کولو او نا اهل ګرځولو وروسته دا هغه لور مریم نواز او د مسلم لیگ نون ګوند ګڼو سیاستوالو پر عدالتونو خپلو سختو نیوکو ته دوام ورکړ. سپریم کورٹ د دې ګوند یو بل سیاستوال دانیل عزیز د ورته تقریرونو از خود نوټس هم اخیسته دی او د عدالتونو سپکاوی په تور کې نواز شریف او مریم نواز هم د کیسونو سره مخ دي. د قانوني چارو پو قاضي انور وای عدالت کولای شي د پریکړو په سپکاوی کې یو چاته سزا ورکړي خو دا یو غلط مثال جوړي.
خبره دا ده چې سیاستدان به سیاسي بیان ورکړي او که سیاسي دانونو باندې کنټمپټ راځي دوی نه عدالت نوټس شروع شوه
تر دې مخکې د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې ویلي وو چې عدالت د هیچا پر ضد نه دی او ټولې پریکړې پر انصاف ولاړې دي.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په 2014 کال کې په باجوړ کې د دریو کالجونو جوړولو اعلان شوی خو دا سالارزو تحصیل کالج لپاره تر اوسه ځمکه نه ده اخیستل شوی. په دې اړه له باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي وای په نیمه بیه هم ځمکه ورکولو ته تیار دي خو چارواکي دې لړکې ځنډ رامنځته کوي. دا چې چارواکي په دې اړه څه نظر لري په دې اړه نور تفصیل منور شاه راکوي.
د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر سردار مهتاب عباسی په 2014 کال کې د باجوړ ایجنسۍ لپاره درې کالجونه اعلان کړي وو چې یو یې اف سی ځواک ته حواله کړی شو او دوه نور یې برنګ او سالارزو تحصیلونو لپاره وو. په دې کې د اف سی او برنګ تحصیل د کالجونو کار کې پرمختګ شوی خو د سالارزو په پښت یونین کونسل کې جوړیدونکي کالج لپاره د ځمکې مسله مخې ته راغلی. دا چې په دې لړ کې څه مشکل دی د باجوړ د تعلیم د څانګې پخوانی مشر اسلم خان وایي.
زه چې کله په باجوړ کې یوړم دا دوه کالجونه چې کوم دي په دې کې په هغه وخت کې د فیزیبلټی لپاره چې کله مونږه لاړو لو مونږه وکړو نو په برنګ کې د معمول په ځای باندې مونږه د یو کالج یو فیزیبلټی تیار کړله او په هغه باندې اوس کار هم وشو. او دویم چې کوم دی د شهاب الدین خان سرغزې د مسلې په ریټ باندې خبره وه نو هغه ریټ باندې زمونږه خبره نه راتله. هغوی 27.5 لاکھ روپۍ کنال و او مونږ سره آتا د هغې نه ارزان ځای نه مونږ ته ملاوېدلو نو په دغه وجه باندې هغې سره زموږ خبره ونه شوله. او هغه کالج یو سټل چې کوم دی نو هغه په هوا کې دی اوسه پورې د هغې نه فیزیبلټی جوړه شو نه پې کار وشو.
اسلم خان زیاتوي چې په سیمه کې زیاتره ځوانان د کالج د نشتوالي له وجې د اعلی زده کړو نه محرومه کېږي. بلخوا د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ غړی شهاب الدین خان وایي چې د کالج لپاره په نیمه بیه هم ځمکې ورکولو ته تیار دی.
د پښت یونین کونسل کې تقریبا 10 قومونو ځمکې دي نو په دې کې وته موږ د افر کړو د موږ د خپل طرف نه چې پرنګ کې خدمتګه مفت ملاو شوله. او په پښت کې وته موږ د افر کړو چې کم سایت ته ځمکه موږ مفت ورکول ته تیار یو. اوس دې بیا پته نه لګی چې ولې دا نن شپه کومه تم ورځ ده چې بیا پکې غیب دي خبره فایل شوې ده. زه اوس هم تاسو پر ریډیو باندې د افر ورته کوم چې په کم ځای کې 50% زبوله کمرشل مګه ورکم اف پی ورکم 50% کوم سایت ته ځمکه چې دا ما وته افر کړې لیکلی مور کړې دي اوبو له مفت ورکم دا ټول د کمیشنو لپاره لګیا دي د خېټې ډکې او د خپل وسټډنټس لپاره دی لګیا دي.
خود فاټا سیکریټریټ د پرمختیايي کارونو د سانګې مشر عباس خان وای دوی د دغو کالجونو زر تر زر جوړولو هڅه کوي.
په کار دا ده چې پولیټیکل اډمنستریشن او ازمکو ورکون کې فلو کې کینیا او د هغه سی قیمت اندازه وو کیګنه هغه بچې موږ ته کمیونیکیټ کی نو موږ بچې د هغه پی سی 1 کې او ډیټیل کاست سیسټمز نو قیمتونه واچو فورم ته به ولګو اپرو کو نو زما په خیال باندې د سینر د وفاټا سیکریټ نه خو د سینشته پاتې کیږي ځکه چې زموږه ای سی ایس سی بمبار وختو چې دا زړه ته زړه جوړ شي دا کالجونه بلکې هغه ډیر سیریس اغېسته دا خبره یاره 2014 نه ډایرکټیو راغلی او دا تم سب پورې نه جوړ.
شهاب الدین خان وای په دې اړه یې په پارلیمان کې هم غږ پورته کړی او له پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره یې هم په دې مسله خبرې کړې دي او تمه ده چې دا مسله به زر حل شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو مشال ریڈیو تا وگیا دا ماس پخین درینی میں بجے اوشوے لن خبرونا لمنور شان اورو
د پاکستان رسنۍ خبر ورکوي چې نن په هریپور کې د ترهګرۍ ضد ځانګړي عدالت د مشال خان د وژنې په اړه د مقدمې فیصله واوروله. په دې اړه نور تفصیل لا هم مخې ته نه دی راغلی. مشال خان تیر کال د اپریل په میاشت کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د قهرجنو زده کوونکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور ووژل شو، خو وروسته د پولیسو تحقیقاتو څرګنده کړه چې نوموړی بې ګناه و. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې خلاف د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او نورو ځایونو د پښتنو ځوانانو احتجاجي ناسته نن په اوومه ورځ هم دوام لري. دغه ځوانان غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود وژونکو ته د سخته سزا ورکړل شي، لا درکه کړل شوي پښتانه دې وموندل شي او قبایلي سیمې دې له ماینونو پاک کړل شي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود نن په پیښور کې میډیا ته ویلي، د روان کال د جنوري په 14مه د مردان د اسما په وجنه او جنسي تیری کې ککړ تانې د وینې د ټیسټ په بنیاد نیولې. مسعود ویل دغه یو 15 کلن هلک دی او د اسما په خپلوان کې راځي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي تیره شپه امیر علي کې ناسرګند وسلوالو د امنیتي سرتیرو په گشتي ډلې ډزې کړې دي چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او درې نور جوبل شوي دي. د پیښې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر عبدالله وزیرستاني منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان وایي تر اوسه داسې ثبوت نه ویني چې پاکستان په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو د غوښتنې په اړه څه کړي دي. نوموړي زیاته کړه که اسلام آباد د واشنگټن د اندېښنو لرې کولو لپاره دوامداره کار وکړي نو ممکنه ده چې د مرستو ځنډ یې لرې کړل شي. د شام فوز وایي نن د اسرائیل جنگي جازونو له لبناني فضايي حدودو راکټونه ویشتلي چې پکې له دمشق سره نږدې پوځي مرکز په نښه شوی. د شام سرکاري ټلویزیون یو بیان کې دغه هوایي بریدونه د اسرائیل لخوا د نوي جارحیت په توګه یاد کړل خو نور تفصیل یې ورنه کړ. اسرائیل په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اورئ. دا پروګرام تاسو لپاره ګل ایاز جوړوي. د نن پس یو بل 19 پروګرام پرګنه هم لرو. را سره اوسئ.
دا مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د مصر چارواکو د رمسیس دویم لوی مجسمه د پلازمینې قاهرې نوی عجایبګر ته منتقل کړې ده. د دې په خبره د رمسیس دویم مجسمه نوی عجایبګر ته منتقل کولو سره به سیلګرۍ ته وده میلاو شي. د رمسیس دویم دا مجسمه 3200 کاله زاړه ده. دا لوی مجسمه په ګرینډ میوزیم کې کېښودل شوې ده. دا عجایبګر تر سپوري عام خلکو لپاره نه دی پرانستل شوی. داسې ویل کیږي چې ډیر ضربه دا عجایبګر پرانستل شي. د دې مجسمې وزن 3.8 ټنه دی او د دې منتقل کول لپاره یو خاص د وسپنې فریم جوړ کړل شوی وو. د قاهرې نوی عجایبګر په اړه چارواکي وایي چې 80% کار مکمل شوی دی. د دې عجایبګر جوړولو کار 14 کاله مخکې شروع شوی وو او پر دې شاوخوا یو ارب ډالر لګښت راغلی دی. د عجایبګر پرانسته په 2015 کال کې کیده خو د ځان ښکار شو. چارواکي هیله لري چې نوی عجایبګر سره به په هیواد کې دننه سیلګرۍ ته وده میلاو شي. د رمسیس دویم مجسمې په اړه پوهان وایي چې دا 9 فټه جګه ده او له 3 پیړیو راهیسې خوندي ساتل شوې ده. دا مجسمه په 1320 کال کې د اټلی لرغونپوه موندلې وه. په 1555 کال کې د مصر ولسمشر جمال الدین ناصر دغه مجسمه د قاهرې ریلګاډي سټېشن مخې ته د لګولو امر کړی وو، خو په 2006 کال کې دا مجسمه نوي ځای ته منتقل کولو لپاره یو مخصوص ځای مختص کړل شو. رمسیس دویم چې په رمسیس السانی هم مشهور دی په مصر 8 کاله پورې واکمني کړې وه. په نړۍ کې ورځ تر بلې ټکنالوژي وده مومي او نوي ایجادات کیږي. په جاپان کې یو داسې روبوټ روکوټ شوی دی چې خبرونه لولي. د دې روبوټ نوم اریکا دی او دا د جاپان تر ټولو ښکلی روبوټ هم دی. په دې روبوټ کې جدید مصنوعي نظام لګول شوی دی او د انسانانو په شان خبرو اترو کولو جوګه کولو لپاره جدید ټکنالوژي هم کارول شوی ده. د دې روبوټ جوړونکي انجینیر هیروشی آشی ګورو له کلونو راهیسې په دې کار کو او دا روبوټ د جدید ټکنالوژۍ په مرسته د لوړې درجې آزادانه شعور هم لري. د نور کارون ترڅنګ اریکا روبوټ به په جاپان کې په ټلویزیون خبرونه لولي. دا به لومړی وار وي چې یو روبوټ په ټلویزیون خبرونه وایي. ډاکټر هیروشی د اوساکا یونیورسټي د انټیلیجنس روبوټکس لیبارټري مشر دی. نوموړی له 2014 کال راهیسې په ټلویزیون د خبرونو لوستلو لپاره په یو روبوټ جوړولو کار کوي. په دې روبوټ ډیر زیات لګښت هم راغلی دی. په دې روبوټ کې د سیری شناخت لپاره 14 انفراریډ سینسر لګول شوی دی. کاربان کوشش کوي چې داسې روبوټ جوړ کړي چې حقیقي ماحول سره مطابقت لري. په ټوله نړۍ کې د چهارشنبې په ورځ سپوږمۍ تندر نیولې وه. دې ته سوپر بلو مون هم ویل کېدو. په ګرده نړۍ کې خلکو دا منفرد ننداره وکتله. د ځمکې په مغربي کوره کې اوسېدونکو دا ننداره ډېره په واضح توګه وکتله. اخري وار دا ننداره په 1968 کال کې کتل شوې وه. په دې ورځ سپوږمۍ د نورو وختونو پرتله 2% غټه او 15% زیاته روښانه وه. په یو نوي تحقیق کې ویل شوي چې استعمال شوي د لوبو کیلونې ماشومانو صحت لپاره خطر جوړولی شي. په تحقیق کې ویل شوي چې د لوبو کیلونې د حفاظت بنیادی اصولو سره په ټکر کې دي. په دې تحقیق کې ساینسدانانو تر 200 پورې د کیلونو تجربه کړې ده. دا کیلونې د برتانیا ځینو دوکانونو او ځینو نورو ځایونو نه راغونډ شوي ول. په دې تحقیق کې نه خطرناکو عناصرو د موجودګۍ ټیسټونه شوي دي. په دې کې تر 60 کیلونو کې دغه عنصر موجود و. ساینسدانان وایي دا خبره کول ګرانه ده چې د ماشومانو لوبو شیزونو خطر تر څومره د پوری کمی دی شي. په تحقیق کې شامل یو ډاکټر انډریو ټرنر وای چې په اویایما او اتیایما لسیزه کې د لیگو ورکس معاملې کې زیات نقصان وو. په هغه وختونو کې د لوبو شیزونو جوړولو کې حفاظتي هدایت په پام کې نه نیول کېدل، خو د دې باوجود دا کیلونې په بازار کې خرڅېدلې. د ډاکټر ټرنر او د هغه ډله د لوبو شیزونو تجزیه ایکس رې فلورنس ټکنالوژي په مرسته کوي. په دې تحقیق کې د لوبو هغه کیلونې هم شامل دي چې ماشومان یې په اسانۍ سره پکړه چی. او وز د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم میز رنر ډیت کیور په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.3 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې دویم نمبر فلم جومانجی ویلکم ټو د جنگل دی چې د 8.4 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر هاسټیلز دی چې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې د وتلي اداکارانو دیپیکا پادوکون، رنبیر سنگ او شاهد کپور نوی فلم پدماوتی په لومړي نمبر دی. دا فلم تیر کال د دسمبر په میاشت کې نمایشته روان دي کېدو، خو په ټول هند کې د دې فلم خلاف مظاهره شوې وي او د هند سنسر بورډ د ځینو بدلونو وروسته د فلم د نمایش اجازه ورکړې وه. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنساری جوړ کړی دی. فلم پدماوتی یوازې په هند کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم مکاباس په دویم نمبر او وټ کا ډایریز په دریم نمبر دی. نالیوډ سینما وتلی اداکاری او آسکرز جایزه ګټونکی الیسا ویکندر نوی فلم ټوم ریډر دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مشهور ویډیو گیم لارا کرافت باندې جوړ دی. دا ویډیو گیم په 1996 کال کې وړاندې شوی بو او له هغې مودې راهیسې په دې باندې ټلویزیون سیریز او فلمونه جوړیږي. د دې سیریز لومړی فلم په 2001 کال کې وړاندې شوی بو او په هغه فلم کې وتلی اداکاری انجلینا جولی کار کړی وو. د دې سیریز لومړی فلم ریکارډ 2.4 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د دې سیریز نوی فلم ټوم رایډر اکسبندی په جنوبی افریقا او انګلند کې شوې ده. په فلم کې خودل شوې چې لارا کرافت د خپل پلار سیړنه او مشن سرته رسول لپاره فوفیا ځای ته ځان ورسوي. فلم ټوم ریډر با د مارچ پر 14 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Who we're meant to be. I think I know where my dad went.
That's right in the middle of the Devil's Sea.
It'll be an adventure.
Death is not an adventure.
What are you doing here, Laura? 7 years I've been on this island.
Your father, he put me here. Now I see the likeness.
No,
intelligence, the recklessness. What do you know about my father? Thought I couldn't breathe without you coming home. Laura, there was more to my life than boardrooms and business deals. Thought that I would die without you, but I'm living. There's an organization called Trinity. It's looking to start a global genocide.
Your dad shouldn't have had a bigger holiday.
He had a knack for the unexpected.
You must stop them, Laura. Promise me.
دالیوډ سینما مشهور اداکار ډینی جانسن نوې فلم رامپیج دویم ټریلر خپور شوې دی. دا یو اکشن او ایڈونچر فلم دی. د دې فلم عنوان باندې یو ویډیو گیم هم مشهور دی. په فلم کې جانسن یو ساينسدان وی او یو ګوریلا زناور یې ساتلی وی او خیالي ساتي. خروسو هغه ګوریلا او نور زناور په نړۍ کې تباهي خورول شروع کړي. فلم رامپیج به د اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I rescued George when he was 2 years old. He's not just a friend. He's family. Get your message about George, you okay?
I don't know.
George?
Is Amir, is he considerably bigger?
No, he's definitely bigger. What's happening to my friend?
Are you familiar with genetic editing?
Someone's mutating animals into monsters.
No!
Your oversized monkey is old news.
Of course, the wolf flies. Let's go save the world. That's a big arm. Don't fight it.
You know there are other ways of dealing with people, right?
I do know that, yeah, but that's no fun.
هندی سینما مشهور اداکار شاهد کپور ناسکه رور ایشان کاتر نوی فلم بیاند دا کلاودز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د ایشان لومړی فلم دی. دا فلم مشهور ډایرکټر ماجد مجیدی جوړ کړی دی. دا فلم سندری وتلی کمپوزر ای رحمان جوړ کړی دی. په فلم کې د یوې کورنۍ قصه خودل شوی ده. فلم بیاند دا کلاودز به د مارچ په 22مه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
چھوٹا سا تھا میں تو ماں باپ گئے کار ایکسیڈنٹ میں 13 سال کا تھا میں بڑا آدمی بننا تھا میرے کو بہت بڑا
हवाई जहाज खरीद लू और एक ही प्रॉब्लम है साला पार्किंग किधर करेगा
तू मेरी गली में कर ले चौथा वाला गेट मेरे लोग के साथ काम करेंगे सेट हो जाएगी अपनी जिंदगी रॉकेट तारा नहीं पाला पोसा मैंने रख कर ले जाया तारा मेरी जान है
और इस साला छोड़ूंगा नहीं उसको मैं
कहाँ ले जा रहे तारा कहाँ जा रहे हो तारा क्या हुआ तारा
مجھے نہیں مرنا یہاں میں
تارا
مجھے نہیں مرنا یہاں نہیں مرنا مجھے یہاں پہ
تارا
هندی سینما مزاحیه فلم ویلکم ٹو دا نیو یارک لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو سوناکشی سینها، دلجیت، کرن جوهر، بومن ایرانی، رتیش دیشمکھ او نور کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې دلجیت او سوناکشی په نیو یارک ښار کې یوې دستوري کې ګډون لپاره لاړ شي او د سینما وتلو ستورو سره وګوري. دا فلم به د فروری په 23مه نمایش ته وړاندې کیږي.
کتنے آدمی تھے
میرے آدمی نہیں اکیلی عورت رہتی ہے یہاں
سور کے بچوں بہت نا انصافی ہے
تو کیا ہم بھی گھاگرا چولی ڈال لیں
نکالو کل
نمستے آئی ایم جینل پٹیل
نائس میٹنگ آئی ایم ہیرو بائی دی وے
میں فیشن ڈیزائنر ہوں
اچھا درجی میڈم
درجی ہمارے ٹیلنٹ کانٹیسٹ ونر
سر ایک فوٹو ہو جائے تھوڑا پیچھے جانا سر
تیجی ये मिस्टर गैरी है पूरा इवेंट इन्हीं का है
ओ अच्छा जी कोई नहीं सर फिर फोन घुमा लो सेल्फी हो जाएगी
स्माइल एवरीवन
अरे शाहरुख खान के साथ तो कोई भी हिट फिल्म बना लेगा मेरे साथ सोलो हिट फिल्म बनाकर दिखा तो तुम्हारे डायरेक्शन को मानो
चैलेंज दे रहे हो या काम मांग रहे हो
मांगने से तो काम मिल ही नहीं रहा चैलेंज समझ लो
ना माफ कर देता मैं पर तुमने कुछ कुछ होता है देखी
डरते हुए
क्या कहना
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام پرګنې. په پرګنې کې دا ځل په دې خبرې شوې چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبونو خلکو ترمنځ د همغږۍ لپاره څه ګامونه پورته کیږي. پروګرام انیسا اجمل جوړوي. پرګنې خبرونه کې زموږ سلامونه ومنه. اوریدونکو په پاکستان کې د بشري حقوقو ملي کمیشن یا ان سی ایچ آر په خپل ریپورت کې له حکومت غوښتنه کړې چې د دم برداشت مسلې ختمولو لپاره په تعلیمي نصاب کې د بیلابیلو مذهبونو د ولسونو ترمنځ همغږي پړه مضمون شامل کړل شي. د کمیشن ویلي په پاکستان کې د دستخط دریځې لکړې کې ډک تقریرونو او د بیلابیلو ټولنو ضد د تشدد مخنیوي لپاره جوړ شوي قوانین په سمه توګه عملي کړل شي. د دې کمیشن یو مشر انیس هارون وایي په سکولونو کې د مسلمانانو په ګډون د بیلابیلو مذهبونو ماشومان زده کړې کوي. نوموړی وایي په تعلیمي نصاب کې د نورو مذهبونو خلکو پر ضد خبرې د ماشومانو په ذهنونو خراب اغیز پرې باسي.
ہم بڑے عرصے سے اس سلیبس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سارا نصاب ہے
مونگ دڈیری مدیر راہ سے د تعلیمی نصاب خبر کو زمونگ تعلیمی نصاب کے سو وارے بدلون نا شیو دی په خیبر پختونخوا کې د عوامی نیشنل ګوند حکومت پر مهال په تعلیمی نصاب کې جدید او په سائنسی کچا بدلون وشو. خود تحریک انصاف حکومت پر وخت کې په کې داسې مواد شامل کړل چې د هم آهنګۍ پر ځای درزونه جوړوي او نفرت پیدا کوي او د ماشومانو په ذهنونو خراب اثر پرې باسي. خو دا ستونزه یوازې په خیبر پختونخوا خواکه نه ده، هر صبح کې د تعلیمي نصاب د بدلولو ضرورت ته په مطالعه پاکستان او اسلامیاتو مضمونونو کې یو شان خبرې دي. باید مطالعه پاکستان مضمون داسې وي چې پکې د جغرافي او تاریخ ذکر وي، نه چې د نورو مذهبونو سپکاوي.
انیس هارون زیاتوی د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د بدلون اړتیا ده، ځکه چې په ځینو کتابونو کې د غیر مسلمو د مشرانو ډېر سپکاوی شوی دی چې له وجې ټولنه لا نوره تقسیمیږي.
اب اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بچوں میں آپس میں یہ تفریق، یہ نفاق جو ہے وہ بہت ارلی سٹیجز سے ہو جاتا ہے.
دا محال دا پاکستان پا معشومانو کی دا تفریق او کرک کے جذبات دیر لا معشوموالی پیدا کی گی. مونگ چھے معشومان وو نو دا سے حالات مو نوولی دلی. مونگ با پردے نو پوہدو چھے ہندوان، مسلمانان، سنیان، شیعگان ستوائی. ہاگا وقت پا تعلیمی نصاب کی دا خبر نوی چھے دا معشوم پا ذہن کے توپیر پیدا کری. مونگ با دا مذہب پا بنیاد یو بل تس پک نه قتل. مونږ دا هم غواړو چې په تعلیمي نصاب کې د بشري حقوقو مضمون شاملول پکار دي. زمونږ په تعلیمي کتابونو کې خزه په اشپزخانه کې یا د کور کارونو سره خودل کیږي او سړی ګاډي چلوي یا ډاکټران او انجینران وي. نو داسې مواد د وړوکوالي نه د ماشومانو په ذهنونو کې دا خبره اچوي چې د سړي حقونه د ښځې هغې په نسبت زیات دي. سما په اند د بیلابیلو مذهبونو ضد د نفرت جذبات ختمول پیل له سکولونو قبلو پکار دي. په پیښور کې کارپوه شګفتہ خالد چې د رستیو کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د همکاري او همغږي زیاتولو لپاره غونډې هم جوړې کړي وایي چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ همغږي لپاره ضروري ده چې د مذهبونو پرتله کولو پر ضد د یو بل مذهب په اړه پوهه زیاته کړل شي. خو د پاکستان په تعلیمي نصاب کې غیر مسلمه له پامه غورځول شوې دي.
جی انٹر فیتھ ہارمنی دا خو چې مونږ دی تویو بین المذاهب هم هنګی کنه، د دې مطلب هم دا دی چې یوزے کې چې کوم مختلف ریلیجنز پاتې کیږي نو دې داسې اوسي چې یو بل سپورټ کوي. انٹر فیتھ ہارمنی لکه یو ایمرجنګ تھیم دی او د وخت ضرورت هم دی. زمون کریکولم نېشنل کریکولم چې دی اسی خو ډیر ښه دی او دی کې دا پروویژن هم شته لکه د ایتکس کریکولم یو ډیر کمپریهنسیو اون دی ډاکومنټ دی. خو بدقسمتۍ سره دې ډاکومنټ باندې چې کوم کتابونه لیکلي شوي دي هغوی دا ابجیکټیو هغه شان پوره نه کوي څنګه چې پکار دی. ولې چې کله چې مونږ د انټرفیت هارمنی خبره کوو دې کې د ریلیجن کمپیرزن نه دی پکار, انډرسټینډینګ پکار دی. خو زموږ کتابونو کې چونکې مونږ میجورټی مسلم دي, مسلمانان دي, میجورټی مسلمانان دي, نو زموږ ټیکسټ بکس کې او اکثر ذهنو کې لکه مونږ اگنور کوو چې مونږ سره د بل ریلیجنز خلک هم اوسیږي د ملک کې. لکه اکچولی خو ایتکس ریکمینډ شوی دی نان مسلم لپاره, هغه دونه کمپریهنسیو کریکولم دی که عام مسلمانان هم وایي کنه هغوی نالج به زیات شي چې دا بل مذاهب چې دي مونږ سره دي څه وایي, مونږ چې کم خبرې اورو بل فیت په باره بل ریلیجن په باره هغې باندې بس همداسې بلیو کوو, ریسرچ نه کوو چې آیا دا خبره دې ریلیجن په باره صحیح دی که نه دی که غلط دی.
شګفته خالق وای په سکول کې د ماشوم داخلولو پر مهال باید اغه ماشوم پر دې پوهه وي چې د بل مذهب کس سره به څنګه چلند کوي. نو موړې وای مذهب کې د اتفاق او یو ځای کولو خبره شوې ده, نو باید دا د تقسیمېدو پر ځای د یو ځای کولو لپاره وکارول شي.
یو ماشوم یو مسلمان کور کې پیدا شي نو ډیفینیټلی هغه ریلیجیس ایجوکیشن خو کور کې شروع شي, او څه وخت چې هغه سکول ته ځي نو هغه بیسک کانسپټ خو ډیولپ شوي ریلیجن په باره چې زما ریلیجن دا دی, زه مسلمان یم, کم پیس چې مونږ غواړو دی ریلیجن کې, کم اکسپټنس چې مونږ غواړو, نو هغه لپاره ډیر زیات ضروری دی چې ماشومان دې کانسپټ سره انټروډیوس شي چې ما سره یو الګ ناست دی او یو جینے ناست ده او یو بل فیت نه ده, نو لیټس فاینډ اؤټ چې د دې بیلیف څه دي.
شګفته خالق سیادوی باید په تعلیمي ادارو کې دا خودل یقیني کړل شي چې د نورو مذهبونو په اړه پوهه څومره ضروری ده. دا وایي په موجوده دور کې د بیلابیلو مذهبونو د خلکو ترمنځ غونډې ډېرې ضروری دي چې دا شنغې د یو بل پر مذهب پوه شي. شګفته خالق سیادوی د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ رابطې پکار دي او هم د دې له لارې به د اختلافاتو مخه ونیول شي.
کمیونیکیشن چې دی که هر موضوع باندې ډیر زیات امپورټنت دی, کله چې تاسو کمیونیکیشن سٹاپ کوئ نو ستاسو ډیفرنسز زیاتی. نو مونږ پروموټ کوو, مونږ کوشش کوو چې ډایلاګز لپاره انټرفیت ډایلاګ چې ورته وایو هغه لپاره ټول کمیونیټیز ته فورم پرووایډ کوو. مونږ چې کله ډایلاګز ارینج کوو نو هغه کې ریلیجیس لیډرز هم چې هر یو فیت نه هر یو ریلیجن نه, چې کله سټوډنټ سره انټریکټ کوو نو مونږ کوشش کوو چې هر یو فیت نه سټوډنټ مونږ سره راشي, مونږ سره کین یو بل سره خبرې کوي چې زما ریلیجن کې دا دی, ستاسو ریلیجن کې دا دی. بیا مونږ کله چې فیمیل سره انټریکټ کوو نو هغه ته هم همداسې یو فورم پرووایډ کوو, لکه ډایلاګ مونږ انکریج کوو چې خبره کول پکار دی. یو نو زمونږ مائنڈ سیٹ دا سے جوڑ شے وی دے چھے مونگ ویو چھے نا جی ریلیجن ڈیٹ سنسٹی دے دے بابا رخ خبرہ بنکو چھے صرف پورے تاسو ماں سر خبرہ بنکو تاسو تب سنگا پتہ لگی چھے سوچ کم تاسو سو سوچ کوئی. زمون کوشش ہم دائی چھے ڈائلوگ کمیونکیشن اور پوزیٹیو کمیونکیشن انکاریج پکو.
سوات کې د اقلیتونو د حقونو مبارز امرجیت ملوترا وایي که د پاکستان اولس د لګکیو د اتلانو د کارونو قربانیو په اړه معلومات لرل نو په موجوده وخت کې به د عدم برداشت دومره پیښې نه ثبت کېدی.
دا څه دی چې نن لږ برس مونږ یو شل پنځه کاله مخکې لاړ شو کنه,
نو زمون په دې کتابونو کې ملګر کې دا کتابونو کې بلازمي ملګر دا غونان صاحب ته بودا او د څه مختلف دغه باخا باقاعده سبجیکټ ول او په خره خپل راتلو ختم شوې دي. نو دا هر مذهب ول ته هر انسان ته چې کوم دغه د مذهب خلاف خبره کوي دا کې نه ته بټه تر سی بالکل هاي که را باغ ته موږ دا دې را غندنه وکړه دا چې ونه کړی شي چې ملګر د چا د مذهب خلاف یا د څه کوم دغه چې د خلاف خبرې په کتابونو کې راشم دا ډیره یو واجب خبره او دا خبره وایي.
په پی خبر کې د اقلیتونو مبارز چرنجیت سنگ بیا وایي په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو پر ضد خبرو لیکلو لوجه د دوی زیاتره ماشومان د سرکاري سکولونو پر ځای شخصي سکولونو او یا مذهبي مدرسو ته ورسي چې دا شان پاغې کې د کمتري احساس پیدا نشي.
هغه بیا موږ دا کوشش کوو چې موږ خپل کم زمونږ یوت دی کم زمونږ آنے والا نسل دی هغې ته موږ دا ټولې خبرې ښیو هغه مذهبي مدرسه کې هغې ته خولی شي. خو په سرکاري سکولونو کې زمونږ د سکانو تعداد یا د مینارټي تعداد دې وجه نه هم کم دی چې د سرکاري سکولونو چې کم نصاب دی هغه زمونږ په معیار نه دی. اوس مثال یو ټیچر ادا که هغه په سرکاري سکول کې یو ټیچر دی هغه زمونږ ماشومانو ته د مشرط علم سبق ښیي او دوی جره سکان داغ شان دی او سکانو دا جل کړی دی. نو د استاد د رویې د وجې نه داغې ماشوم سره بیا د ټولو کسانو هم هغه رویه نشي پاتې. نو بیا دا نفرت هغه عدم برداشت والا خبره دلته بیا راځي چې بیا موږ برداشت کولی نه شو. حالانکه ما په خپله میټرکه پورې په سرکاري سکول کې سبق ویلی دی خو هغې وخت کې دا حالات نه وو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ملي کمیشن په خپل ریپورت کې ویلي چې حکومت د رتراګرۍ ضد د کامی تګلارا یا نېشنل اکشن پلان کې د مذهبي سختدري سه اقلیتونو خوندیتوب او د فرقه ایز تشدد خبرونکو عناصرو ته د سزا ورکولو په ګډون ټولې خبرې عملي کړي. انیس هارون وای که د پاکستان حکومت د بیلابیلو مذهبونو خلکو یو ځای کول لپاره پر وخت ګامونه پورته نه کړ نو د عدم برداشت مسأله به لا نور هم زیاته شي.
اگر ہمارے لیے ہماری جو انسانی حقوق کی لڑائی تھی یا انسانوں کی برابری کی لڑائی تھی وہ اسٹیٹ کے ساتھ تھی.
پخوابا مونږ د انساني حقوقو لپاره جګړه د ریاست سره کوله خو اوس مونږ له ټولنې سره جنگي ګوزکه چې په ټولنه کې تقسیم پیدا شوې ده او خلک یو دریز نه لري. ټولنه کې دومره بد حالات راپورته شوې دي چې خلک ډیر ژر غوسه شي او آن دا چې قتل وکړي. دا خبرې په ذهنونو کې اچول ډیر بد خبره ده. بل دا یو ساينسي دور دی که مونږ په دې یوویشتمه پیړۍ کې هم خلک د مذهب فرقې او نسل په بنیاد جدا کوو نو تقسیم به لا زیات شي. د یو کام په صورت کې زموږ مجموعي احساس نه پیدا کیږي او وجه یې همدا ده چې موږ انسانان په مختلفو خانو کې ویشلي دي. د ټولنې یو ځای کولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کول دي هسې خو روان دي خو ګورو چې دا کار کله کیږي.
کوشش تو کی جا رہی ہے ہر جگہ کی جا رہی ہے اب دیکھیں ہوتا کب ہے.
په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه مولا حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړي خبريالي نشو. البته د خیبر پختونخوا په ټیکسټ بک بورډ اداره کې د نصاب د سانګي او مشر محمد متحر راته سمو دا وړاندې ویلي وو چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د نورو صوبو په نسبت د اقلیتونو د اتلانو زیات ذکر شوی دی او دوی په کتابونو کې لزانه تاریخ نشي بدلولی. اوریدونکو دا به د دیونه پرګنه خبرونه. که د خبرونه په اړه سرای لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.